هوایی حمله وکړي. د امریکا پوز په یو بیان کې ویلي چې څو کشتۍ، بکتربند گاډي، تکتیکی ځایونه او یوه ودانۍ هغه اهداف وو چې په عراق کې په نښه شول. په بیان کې راغلی دی چې په شام کې د داعش ډلې یو مرکز او د هوایی دفاع یو سیستم هم له منځه وړل شوی.
لن خبرینم د نجیب امیر نواری د لوس په اسلام آباد کې د رابی اکرم خان نوورو چې د پاکستان ځنو رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دی.
مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د مقامي ادارو نمایندو د خپلو عهدو سوګند پورته کړو. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا په مقامي انتخاباتو کې اکثر نوي خلک منتخب شوي دي. بیوروکراسي او صوبایي حکومت له با د دې ملګرتیا کول وي. ادارې زیاتوي چې د مقامي نمایندو کارکردګي په د اغې د اختیاراتو او بجټ پورې محدود وي. ادارې لیکي پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې چې مقامي ادارې جوړې شوې، نو مقامي او صوبایي اسمبلی غړو ترمنځ شخړې پیدا شوې وي. نو اوس پکار ده چې اسمبلی غړي او د مقامي ادارو غړي یو بل سره کومک وکړي. ادارې خره کلی کې هله پکار ده چې د مقامي ادارو غړي به د اولس کټي لپاره کار کوي او دغه مشرولي به د جمهوریت تقاضو مطابق وي. هم دې لړکی آج رسپانه خپل ادارې کلی کې چې خیبر پښتونخوا کې د مقامي انتخاباتو اخرنی مرحله هم سرته ورسیده. ادارې وایي د مقامي انتخاباتو لپاره مقامي ادارو ته به د 3.5 ارب روپو ترکیتی فند ورکړی کیږي. ادارې وایي د پېښور ښار انتظام ښه جوړول لپاره به ضلع مشرولې له یو موثر او جامع حکمت عملی جوړول وی او په دې منصوبه باندې کې بسوی اسمبلی غړوله د دې مرسته کول وی. ادارې اخیره کې لیکي کله دواړو ترمنځ کومکونه کړې شو، نو مسلې به هم هاغه سی وی او عام اولس به بدلون نه محسوسوي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي ملک یو غټ شمیر د داسې ریټایرډ افسرانو او کندو موجود دي چې د ژوند ضرورت چې په پنشن پوره کیږي. ادارې وایي د دې پنشن اخستونکو لخوا دا مطالبه وخت په وخت مخې ته راغلي ده چې ګرانه او نور د ضرورت شیان په بیلونو کې اضافه لوږي، دا پنشنې کمې دي او دا دې سیوا کړی شي. ادارې مخکلي کې په تیر ورځو کې یو سرکاري بانک انکشاف کړی وو چې د ملک په لویو محکمو کې د جری پینشنرانو په نوم پیسې وسولېږي او دا غي شمیر شپږ لکه دی او په دې لړ کې عدالت ته کیس هم وړاندې کړی شوی دی. ادارې په وینا حکومت په دې لړ کې د یو خصوصي کمیټې جوړولو حکم ورکړی دی چې د کرپشن نشاندهي وکړی شي. ادارې لیکي د حکومت له اړخه د کمیټې د جوړولو فیصله مهمه ده، خو ضرورت دا دی چې دا مسله انتهایی توجه او سنجیدګۍ سره هواره کړی شي، ځکه چې دا د نوکرونو ریټایرډ شویو خلکو مسله لدا.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومیک ټایمز رسپانه د امریکا د وایټ هاوس لخوا وایي چې پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکاري سوزن رای سفر د هند او پاکستان ترمنځ د دې رستې شخړې سره تړاو نه لري، بلکې دا سفر د وړاندې نه پلان شوی وو. بلخوا هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې خبریالان له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. نور تفصیل د منور شانه اورو.
اکنامیک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د امریکا وایټ هاوس د رسنیو هغه ریپورټونه رد کړل چې ګنی اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس د اوسنۍ سفر د هند او پاکستان ترمنځ روان تناو سره تعلق لري. وایټ هاوس وایي دغه سفر د سو هفتو وړاندې نه پلان شوی وو. ورځپاڼه د وایټ هاوس د یو انتظامی چارواکي د خلی لیکي د پاکستانی رسنیو هغه ریپورټونه ناسم دي چې وایي سوزان رایس د پاکستان او هند ترمنځ د موجوده شخړې په حق لا د اسلام آباد بیړنۍ سفر کوي. د وی پښتنې په جواب کې د وایټ هاوس چارواکي ویلي سوزان رایس با د خپل د سفر پر مهال د پاکستانی چارواکو سره په دوارخي زمامالو خبرې کوي چې پکې با د ترهګری او په خاص توګه د ترهګرو له اړخه د پاکستانی خاورې د استعمال په اړه بحث کیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د یو شمېر اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدل کړي دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې وای چې د رواني میاشتې په شپږشته منېټه د افغانستان په بلخ ولایت کې قاسم مظفری نومي خبريال نامعلومه کسانو په چړو وهلې ده. نوموړی د محل په اسپیټال کې دی او حالت یې خنډ ده. دا راز په هرات ولایت کې د جمشید په نوم یو بل خبريال د بحث او تکرار په وخت یو پولیسواله وهلې چې په سر او مخ یې زخمی کړی ده. یا د اداره وای دغه یوازنی پیښ نه دی، بلکې په افغانستان کې د خبريالانو د محفوظه کولو کمیټي وای په دې هواد کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې نه هدیش خبريالان د تشدد او دړکو سره مخ شوی دي، چې پکې یو خبريال وجل شوی او درویش نور وهل شوی او یا د برید لاندې راغلی دي. یا د کمیټي تور لګوي چې په دې کې 28 پیښو کې حکومتي چارواکي ککړ دي. رپورت وايي دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د تیر کال په دسمبر میاشت کې ژمنه کړې وه چې حکومت به یې د خبریالانو حفاظت یقیني کوي او دې لړ کې چې کوم چارواکي غفلت وکړي د هغوی خلاف به ګامونه پورته کوي. خو د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د خبریالانو خلاف د تشدد پیښې چې زیاتره یې د حکومتي چارواکو لخوا رامنځته شوي ښایي د حکومت په وعدو او حقیقت کې څومره فرق دی.
دا مشال ریډیو ده.
دی ډیلی بیسټ ویب پانی د پیښور ایڈورډز کالج جلاوطن پرنسپل یو مقاله خپره کړې ده چې پکې نوموړي ویلي دي چې په پاکستانی ټولنه کې برداشت ډیر ختم شوی دی. دا چې په پاکستانی ټولنه کې د برداشت ختمېدو وجه څه دي نور تفصیل د اسرار العالم مومن اورو.
د پیښور ایڈورډز کالج جلاوطن پرنسپل وایي تیر کال د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټانو پر د تشدد وکړ. همداراز تیر کال په پنجاب صوبه کې د دریو بچو عمر چې څلورم بچی یې په ګیډه وو چې سره د خاوند د خلکو یوې ډلې پرې د مذهب د سپکاوي تور ولګو او د خښتو په بټۍ کې یې وسوځول. عیسائی میرمن آسیا بیبي چې د پنځو بچو مور ده د مذهب په سپکاوي تورنه ده او دا مهال په جیل کې ده. دغه راز په کال 2013 کې په پیښور کې په یو چرچ باندې ځانمرګي برید کې 128 کسان وژل شول. د په خبره لنډه دا چې پاکستان کې د 1940 رهیسې له اقلیتونو سره امتیازي سلوک کیږي او له تشدد سره مخ دي. ټایټس پرسلر چې دا مهال په جلاوطنۍ کې دی وایي پر د ریاستي ادارو لخوا تشدد د دې خبرې عکاسي کوي چې ریاستي ادارې د هغو سغدریزه خلکو د خوشحالولو لپاره له آئین سرغړونه کوي چا چې پاکستان د سغدریزې پر لور روان کړي. د په خبره د پاکستان آئین هر چا ته د مذهب پوره پوره ازادي ورکوي. د پیښور ایڈورډز کالج جلاوطن پرنسپل وایي هغه امریکایي وګړی دی نه چې پاکستانی او پاکستان کې د یوې لوی تعلیمي ادارې پیښور ایڈورډز کالج مشري کوي او پر د طالبان نه بلکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټان حمله کوي. نوموړی وایي پر د برید تر شا محرکات سیاسي وو او سیاست ټول د مذهب پر اساس کیږي. نوموړی وایي په ایڈورډز کالج کې شاوخوا 2800 زده کوونکي او څه باندې 100 د کالج عمله ده او په دې کې 92% مسلمانان او 1% عیسایان دي. دا اداره چې کلیسا او مسجد دوان لري د مذهبي رواداری لپاره یو نوم لري. نوموړی وایي د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور یونیورسټۍ سره د دوی الحاق ختم کړو او ورته یې وویل چې تاسو له خپلې خوا ډیګرۍ ورکول پیل کړئ. خو د ډیګرو ورکولو لپاره ضروري وه چې یونیورسټۍ یو چارټر ولري. د ده په خبره د کالج عمله چې اکثریت یې مسلمانان دي هغوی غواړي چې د چارټر جوړولو حق دې له حکومت سره وي. ولې دا کالج د چرچ تر انتظام لاندې دي. نو همداراز پر چارټر لانجه راپورته شوه. نوموړی وایي د ته دړکې ورکړل شوې او بیا پرې تشدد وشو. د کالج پرنسپل ټایټس پرسلر وایي هغه پر دې مجبوره شو چې پاکستان پرېږدي. ټایټس پرسلر وایي د پاکستان په این کې چې اقلیتونو ته کوم حقونه ورکړل شوي دي له هغې سرغړونه په اوږدمهاله وخت کې پاکستان ته نقصان رسولی شي ځکه چې نور به د اقلیتونو غړي نه غواړي چې د پاکستان سوکالۍ او ترقۍ لپاره کار وکړي.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے
مشال ریڈیو تاثور اس بلاڑ شو کرم ایجنسی تا پکرم ایجنسی کے دا تعلیم محکمے سرکاری ملازمین وائی چھے دا صدی پا تعلیمی دا دفتر کے د کلرکونو ډیر کمې دي چې ورسره اکثره د دوی کارونه نه کیږي او د ځنډ ښکار کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د سدې په ایجوکیشن دفتر کې کار کلرکانو عمله دي زر تر زره زیاته کړل شي چې دا شان د خلکو او د دوی مسلې هم په وخت حل شي. نور تفصیل د طارق اورکسی په دې ریپورت کې اورو.
پکورما کې د تعلیم محکمې سرکاري ملازمین وایي د سادې په ایجوکیشن افیس کې کلرکانو عمله د نشټوالي له عمله اکثره د دوی کارونه نه کیږي او د ځنډکار دي. محمد شاه په نامه یو سرکاري استاد مشال لډیو پلارې غوښتنه وکړه چې د سادې په ایجوکیشن افیس کې کلرکانو عمله دې زر تر زره پوره کړی شي.
استادانو ته هم اکثر دا ګیله او شکواوي چیرې مو کار په ټیم باندې نه کیږي، انکریمنٹ نشي لګیدلې. مثال سرویس بک کې بل انټرویو هغه په ټیم باندې نه کیږي. دیو جنا د خلکو ته دا مسله شته چې دی افیس ته د خپل سټاف سکون دی د راشي نه دا ډیره خوي.
د تعلیم محکمې د شمیرې تر مخه شاوخوا 3500 استادان او 1500 پورې د سلورمې درجه نور ملازمین د کورمې په مختلفو تعلیمي ادارو کې کار کوي. په تعلیمي ادارو کې د کلرکانو شمیر تر سلو پورې دی. خو حبیب الرحمن په نامه یو بل استاد وای د سدې په ایجوکیشن افیس کې دفتری کارونه تر سره کولو لپاره تر اوسه په مستقله توګه د کلرکانو عمله نه دی تعینات شوی.
د خپل سرویس بوک مسله دی ډیر وخت نشو هغه کې انټریان نه دی شي. هر کال نوې اګریمنټس لګیږي یا نور څه الانسز لګیږي، دغه انټری کال په سرویس بوک کې ضروری. دا خو کلرکان کوي، هلته بیا افیسر هغه باندې دستخط کوي. تقریبا یو نیم کال شو صدا مواله کار نه دی شوی.
ایډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر سردار محمد مشال لوډیو توای د سدې په ایجوکیشن افیس کې د نورو ادارو نه په ازي توګه د کلرکانو عمله راوستل دا په افیس کې دفتری کارونه روان دي. دو ویل زمون کوشش ته چې په دفتر کې زړه ته زړه په مستقله توګه هم د کلرکانو عمله تعینات کړو.
نور منسل صاحب افس جوړ شوی دی، خو یې هم هند ورل شوی او هند ورته ونه سره سره به ان شاء الله موږ د دې پوسټ کوم دې پوسټ دې مګا موږ کوځه
واضح دی چې په کورما کې 2001 کال نارسته 600 ډلو ترمنځ نه خطه د شروع کې دورسته د کوزي او منځني کورمې خلکو د سہولت لپاره د ساده ایجوکیشن افیس پرانستل شوې دي. خو دغه دفتر ته لا هم د کلرکانو عمله نه دی ورکړل شوی چې لواجه د تعلیم محکمې سرکاري ملازمین د یوش مستونزو سره مخامخ دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو سب وخت شوې د 19 خبرونه د تاریخ پاڼه په نننې خبرونه کې د مردان په بابوزو سیمه کې د کشمیر غار د تاریخ پاړه خبرې شوې دي. راځي چې وورو چې د دې غار تاریخ څه دی او دا د دې خبرونه قربا خالد خان دی.
گران اوریدن کو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي نو دا خیال ذهن ته راځي چې غنی دا غار یا سیمه به د کشمیر سره تعلق لري. خو په اصل کې د خیبر پختونخوا د مردان ضلع بابوزو غرونو کې پروت د لرغونی او تاریخي ځای په حق لول کیږي چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړی ریاست او د خپل وخت د علم و هنر او عبادت یو اهم مقام او نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی. چرته چې یو لوی غار نه علاوه هندوانو د وخت آبادی پهنتون او معبود خانه د بیلابیلو وختونو سکی بوتان او نور د جون جواک سیزونه د لرغونی آثارو سیرنکارو ته ملو شوی دی. او هم په دغه ځای کې د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمه او د پیښور پهنتون د لرغونی آثارو د سانګې له اړخه لا اوس هم سیرنه یا کنستل کیږي. دا خیبر پختونخوا مردان خار نه کشمیر سمستا دولار تلی چې یوا د کاټلنګ پلار د بابوزو پجا او رام پغرونو او بلا د شاباز غړینا د رستم او د پیرسه پسیما دغه غرته رسیدلی ده. خو بیا لندا او اسانه لار د کاټلنګ د بابوزو دا چې په 3 غنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غرته رسیدلی شي. پیښور پونتون کې د لرغونی آثار او د سانګ استاد پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان چې د فرانس نه په لرغونی رسم الخط سیړنه او د پی ایچ ڈی سند ترلاسه کړی دی، په کشمیر سمس باندې د سیړونو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دي او دا کشمیر سمس په حق لا د سیړونو او کودایانو مشرتابه هم کوي. دا کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق لا ډاکټر نسیم وای
کو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغه ته پجوي رامام ورته وي او دغه ایریا کې یو غټ غار دی. نو زمونږ په پښتو کې داسي اکثر ویل کېږي چې یو ځای ته نشي رسیدلی نو یار دا دومره لري د کشمیر پورې دی یا د کشمیر غونې لري دی. نو د دې اخر ته څوک نه دی رسیدلی دی چې څوک وینې وي دار د دې د خوله چې د اخر سره د کشمیر ته تللی دی. نو ځکه سمس خو د پښتو ټکی دی نو موږ د غار وایو.
دا ډاکټر نسیم پوینا پړومبیزل په 1300 کې انګریز سیړنکار د کشمیر سمس سیمه ته رسیدلی او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې سیړنه او کنه اغستل شوی دی، خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کال 1985 کې سړنې او کودایان شوی دی او دته د بودمت زی ویل دی، خو دا د پوینا د غزې د بودمت نه بلکې د هندوانو زی او
نو د 1824 کې اولک د دې وزټ شو ته بیا کنټینیو مسلسل خلق راغلی دی، دین ورته تله دی، کولونل دین دا بلی ورته تله دی، دا سنور دا غدی خود په دی باندې بیا تحقیق چ کړو، نو دا پاکستانی حکومت او د جاپانیانو سره په شریکه په 1918 کې دلته لک کار شو او پاغي باندې یو کتاب هم پبلش شوی دی، او اغي دی سایت ته د بود مت سایت ویل دی، شیر دا د بود وخت یو یاد اغي خانقاه ده، ګوچ دا سینه ده.
ډاکټر محمد نسیم وایي چې د کشمیر سمسنا مندل شوی آثار اړومبه ایسوی صدی سره تعلق لري، او په دغه وخت کې د پیښور، مردان، سواد او د ګندارا نور سیمې د بودمت د اثر لاندې وي، نو ځکه کشمیر سمسته هم د بودمت د اثر لاندې ویل شوې دي. خو د په وینا د دغه غار نه د اوسپنې تختې باندې لیکل شوی دا معلوماتو تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز او
1900 کې د دین یو د اوسپنې یو پلیټ ملو شو، یو تخته په تخته باندې لیکل شو په سنسکرت ژبه کې. هغه چې مال راوړم ما وکتنو هغه زړه حیران کړم، ځکه چې پاره کې د هندو مت خبرې کېدې، د هندوانو خبرې کېدې، د یو یونیورسيټي خبرې کېدې. زه بیا لاړم هغه علاقې ته چې ما وکتنو چې تحقیق می پوکونه، هغه اکچولی د بودیزم سره د هغه څه تعلق نشته دی، خو دا د هندوانو د ټولو نه زړه یونیورسيټي و.
دا پروفیسر ډاکټر محمد نسیم په وینا چینی سیلانی او زیارت کوونکي هیونګ سنگ هم دل تراغل دی، او دته یو ځانګل ریاست ویل دی.
هیون سان د دغه نه د معلومی کی چې دا تل او کشمیر مستا فاین نو تل، او هغه زکه چې په خپل سفرنامه کې دا وایي چې د لاړم او الته او غار دی او غیره، دا ټوله کیسه کوي. کله چې د کشمیر مست نه دا سکی راووت یو داغه مهرونه راووت، او پاغه کی د یو داغه خدایانه نه چای ته منګه بیمدی وی وایو، داغه ذکر شوی دی، اق ذکر هیون سانګم کړی دی چې الته لاړ شو د لل نو خلک راځي. نو د دغه نه پس موږ ته پته وي چې هیون سانګ دلته تللی دی، او هغه به دا ذکر کوو چې یار زه د یو ویلي نه لاړ شم بل سلطنت ته ننوځم، د بل نه بل سلطنت ته ننوځم. کله کشمیر سمس کې تاسو وګورئ ټول سکې مختلف دي، هغه تاسو ته په ګندارا کې بل ځای کې نه ملاویږي.
دا کشمیر سمس نه موندل شوی سکو، تمغو او تختونه د لرغونی آثارو کارپوهان په دغه خبره باور دي چې د بابوزو او د پیرسه پغرونو دغه سیمې ځانته یو ریاست او چې خوښه 1500 کال پورې آباد او په دغه ځای د سفید هنز یا هپتلایډز والیان یا شاهزادګانو بچای کړی دا. ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حق لا وای،
هغه داسې ذکر دی چې کی وای چې دلته غر دی، هغه ته شریمنجا وای، اوس خو ورته دي سکر وای، خو په هغه وخت کې به د شریمنجا ویل، او بیا وای چې په دې شریمنجا غر کې دلته یو غار دی چې ته مهاګو هوي سنسکرت کې مهاګو ها غټ 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 غار ته، دا غینا بیا وای دا تخته چې د دین لاندې یو خانقاه ده او یو یونیورسيټي ده. نو چې تاسو لاړ شئ هغه ځای ته وګوره، نو هغه خپل به تاسو تخکار جیره دا غر دی، د شرمین جو دا پکې غار دی، او د دې مخه ته دا غټه خانقاه او یونیورسيټي ده. نو اټول آبادیان یالته شته دي اوس لیدل کیږي.
ډاکټر نسیم د کشمیر سمسنا مندل شوی سکو په حق لوای چې د دې زیات تعلق د لومبه ایسوی صدی سره دی، خو بیا هغه وای چې د دغه ځای دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکی هم ملو شوی دي، او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان پړومبیزل ګنداری ته په اوم صدی کې راغلی وو، چې بیا وروسته د محمود غزنوي په وخت کې په مستقل توګه په ټوله ګندارا کې آباد شوی دی.
بلکې د دې سایت اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنۍ سکه منتمل او شوی دی. د وسه پورې تحقیق دا ویلو چې دلته په لسمه صدی کې مسلمانان راغلی وو، محمود غزنوي خو نه، د په اوم صدی کې د مونږ د سیمې ته مسلمانان راغلی وو، یا د قبضې په حواله سره، او یا د دې علاقې وزیر دی کړي خو دلته راغلی وو، دا کې مونږ ته ملاویږي. نو زمونږ تاریخ اسلامي تاریخ شې دی، د دې سیمې دا د ومه صدې نه شروع کیږي.
ډاکټر نسیم وایي چې د کشمیر سمس پاجا او راما د غرونو دوی ته د سکون علاوه د غلطه د انسان د جون جواک او نور پر روزمره ژوندګي کې د استعمال سیزونه هم ملو شوی دی.
ورچ کله مونږ کدی کونه مونږ ته هر قسم سیز ملاویږي، هغه سیزونه خامخ تړلې وي د خلکو سره کوم چې دلته پاتې شي، دغه د روزګار سیزونه وي، دغه د کاروبار سیزونه وي، دغه آبادیانی وي. نو سکون علاوه سکو ته مونږ زکه زیات اهمیت ورکو چې دا مونږ ته یو خاص ډیټ راکئ کنه داغي لوخي لرګي ملو شوی دی داغي مجسمه دغلته خود داغي د خدایانو ملو شوی دی داغي ډیوی ملو شوی دی داغي غشی ملو شوی دی چې پاره باندې بخکار کو نو د اګریکلچر کم چې د سامان وی اغراته ملو شوی دی
دا کشمیر سمس یا غار چې په کوم غرونو کې مندل شوې دي دا غي لړۍ د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده د کوم په حق لچې د لرغونی آثار او کارپوهان او سیلنکار وای چې انسان د غار د وخت نه په دې سیمه آباد او دویته د څنګه د غار او غرونو نه د سلويخ زره کال زوړ د انسان د اوسېدو آثار ملو شوې دي ډاکټر نسیم د څنګه او د کشمیر سمس په حق لا وای
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې دا په دغه یو سلسله کې پراته دي خو دا تاریخ چې دی مختلف لري مونږ سنگاو کې وایو سنگاو غار نو هغه خو د هغه زمانه خبره کوي چې کله چې د اخکار او د روزګار او ټول دا به د کانو سره مونږ ته پتر کا زمانہ وایو نو سٹون ایج او بل جبه کې مونږ چې تاریخ تقسیم وکول مونږ یو ته پری ایسټی وایو بل ته پروټو ایسټی وایو چې کله اګریکلچر شو او پری ایسټی هغه ته وایو چې صرف کانو سره به اخکار کو روزګار به کو او بیا هیستری د چې کله رسم الخط ایجاد شو نو کشمیر مسجد دا خو د تاریخي دور سره یا د هیستری سره تعلق لري چې کوم وخت کې بس کم و جبه و رسم لیکل و لستل و خطو او څنګه و چې دین او اخو ډیر زوړ تاریخ
ډاکټر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې ګندارا او بیا په خصوصي توګه د سواد او مردان سیمې د بود مت د زدکړو او د علم اونر یو لوی مرکزونه خو بیا د کشمیر سمس نه مندل شوی آثار سرګندوي چې دغه د خپل وخت د هندوانو د علم او ادب او د عبادت یو لوی مرکز او
ور زمونږ د سیمه هو د ډیر وخت نه بد قسمتي ده چې مونږ ته پته نشته دا یو ډیر اهمیت لري که تاسو زاړه تاریخ او لیکونه وګورئ نو آی کې د دې ذکر شوی دی چې خلک به د هندوستان نه راتلو او دلته د داغي چې کوم مذهبي کتابونه وې دا چې ورته مونږ داغي زده کړې لبم راتلو ټکسلا یونیورسيټي چې و د بود مت چې و دا خلک بدل تر راتلو او د خپل مذهب متعلق به علم حاصلو د هندوانو د پاره د کشمیر سمس دا یو غټ ځای و د علم د زده کولو لپاره زموږ د پاره دا د فخر خبره ده چې را د ټولو نظر دوه زړی یونیورسيټیان یا په دې علاقه کې
دا کشمیر سمس یا غار نه علاوه د لرغونی آثار او کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نخې نخانې ملو شوې دي چې دا کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي
دلته کې دوه قسمه آبادیانې دي یو خدانه چې مذهبي دغه دي چې هغه ته مونږ یونیورسيټي وایو او مناسب مرته وایو بل خانقاه او بل هغه دي چې کم کې بدی د اغستل خرڅول کولو او هغه په دې دغه باندې مونږ وایو چې دای نه مونږ ته هغه سيزونه ملو شوی دی لکه میچنی ملو شوی دی چای کی باغی وڑک دا کول هغه کی غشی ملو شوی دی داغی د زراعت سامان ملو شوی دی خو سره سره داغی کم چې خانخا دا یا یونیورسيټي د منسیر نو هغه سره داغه د مذهبي سیزن مونږ ته ملو ویږي لکه داغی بوتان ملو شوی دی داغی منتراس چې دی هغه ملو شوی دی مذهبي تعویذ نه ماویز دا ملو شوی دی
دا لرغونی آثار او کارپوهان او مورخین وای چې خروشتي او برېخمی رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کوئی رسم الخط کتبی هم ملو شوی دی خو بیا په دغه رسم الخط ډیر سیلنکار نه پوهیږي ډاکټر نسیم چې په زول رسم الخط یې سیرن کړ دی په دې کلا وای
او د کشمیر سمس د تحقیق نه بعد دا پته ولګی چې دلته خروشتي وازی نه و خروشتي دا یو زول رسم الخط دی دا د خیل اس نه ګس لاست لیکل کېدې شي څنګه چې موږ اردو پښتو لیکو بل رسم الخط چې وته برهمی وای کوم چې کشمیر سمس کې موږ ته ټول برهمی ملاویږي چې هغه د ګس نه خیت لیکل کېږي د انګریزي په شان دي خو اوس موږ تحقیق وکړو چې موږ ته یو بل رسم الختم ملاو شو چې هغه له مانو ورکړې دی کوهی او دا درې رسم الختم په دې ایریا کې وبد قسمت نه لا موږ کوهی سکرپټ نه دی ډیسایپر کړل لکه دا غو موږ لوستل نه شو نو پاره اوس تحقیق روان دی امید دی چې دا موږ د دې آل شو جوګه شو چې دا موږ ولولو او د معلومات پر اساس د تاریخ په حواله سره د دې علاقې راکړې شي
دا کشمیر سمس یا غار پاک لولې کیږي چې دا دغه دویم سر تسوک نه دی رسیدلې او دغه یو تاثر دی چې غنی د دې یو سر کشمیر پورې رسیدلې دی خو بیا ډاکټر نسیم وای چې دوی ډیر پګرانه دغه غار کې سیرن کړی دی او دغه غار تقریبا 200 میټره پورې اوږد دی
مونږ تیر کال په دې باندې یو درې میاشتې تحقیق کړی وو او ته پاتې شوی کو دائم کوله مونږ د دې سر ته رسیدلی مونږ معلوم کړه هغه مونږ زه چې 200 میټر ویم نو دینه پته ولګی چې اردا مونږ ناپ کړی دا نو مونږ خدای اخر ته ورسې دوه پرابلم د غزې کې دا چې د اکسیجن ډیر کمې دی نو څوک ال تزین وايي ته ډیر زیات تکلیف وي او بل دا چې کی په ولاړی نشتلې آی کی بخویږي زګه چې په اخر کې دا غار چې دا ډیر راتنګ شي نو خلق دی هغه یریږي چې اردا نه بګ ماران نه یا نور سنه یو سام بندیږي د غزې کې نو د دې وجه نه مخ کې دی ته څوک اخر ته نه رسیدلی خو زمونږ ټیم رسیدلې دی او د دې مونږ پورا ناپ ټول کړی دی چې دا سمره ګده دی او سمره چوت دی
ډاکټر نسیم وای چې د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګې په خپل سیړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه داوی غلط ثابت کړی دی چې ګنی کشمیر سمس د بود مت زی او بلکې نوې سیړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی و
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسيټي کامیابی خدا نه چې دا په دې باندې کل جاپانیانو کار کوي نو هغه دا د بود مت دغه کړي او ګرځولې و چې دا د بود مت د وخت دی او دا غي مذهبي کورونه دی یا عبادتګاه دا زمونږ ډیپارټمنټ او مونږ ټیم ته دا کریډیټ حاصل لې چې مونږ وچ نه دا د بود نه دا د دې سره بودیزم سره تعلق نشته دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذهب سره تعلق لري لکه دا غي خدای شی واجی دی هغه ملو شوی دی مختلف فارم کې هغه وشنو خدای دی هغه ملو شوی دی کرشنا مونږ ته ملو شوی دی نو دا ټول سيزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري نه چې د بود مت سره
گران اوریدونکو دا مردان د سیمه کشمیر سمس په حق لا دغه معلومات مو د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګ پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان سره د باس پرانا کې درکړل او کچری تاسو هم د دغه یا نور تاریخي او لرغونی ځایونو په حق لا معلومات لرئ نو کاول شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ تر بلونه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ د خوده پامان